افغانستان تا هفته آینده خداحافظ.
بله قدرمن اوریدونکو پر لی علام سپارم، هر ځای چې یاست شاد او آباد اوسئ. د ماخام شپږ بجې دی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روانې خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته خراغ لاست ویم. په دې خبری مجله کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه دغه بریدونه تنظیموي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکلی راوړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ناتو عمومي منشي له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. د امریکایي سرتیرو لخوا د ځانوژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو له خپرېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال د ګړندي کولو غوښتنه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې چارواکي وایي چې ملګرو ملتونو او دمشق په سوریه کې پر اوربند د څارنې لپاره د څارونکو پر استولو موافقه کړې. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې په ډاګه وویل چې په پاکستان کې له هم د تروریستانو ځالې شته. دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو عاملان هغه تروریستان چې پر افغانانو او نړیوالو ځواکونو حملې کوي په پاکستان کې دننه مسؤونې ځالې لري. او ځکه خو موږ له پاکستانه غواړو څو له دې تروریستانو سره چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې پیاوړې کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر هم ویلي وو چې د یکشنبې ورځې ډله ییزې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. کراکر وویل چې د حملې په میرانشاه کې پلان شوې وې او حمله کوونکي د حقانی شبکې کسان وو. د امریکایي سرتیرو لخوا د ځانوژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو له خپرېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي نن په هیواد کې د مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر د ګړندي کولو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر په یو خبر پانه کې د امریکایي سرتیرو لخوا د ځانوژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو اخیستل او له نورو سره د هغو شریکول یو حساسیت پرونکی او غیر انساني عمل بللی او هغه یې غندلی دی. ښاغلي کرزي خبرداری ورکړ چې دې ډول پیښو له دې مخکې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغانانو غبرګونونه پارولي. په هغو تصویرونو کې چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپره کړي، یو شمیر امریکایي سرتیری په داسې حال کې لیدل کېږي چې د مشکوکو انتحاریانو د بدن له پاتې شونو سره په څنګ کې ولاړ دي. په کابل کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د امریکا سفیر هم د دې انځورونو خپرول غندلي او ویلي دي چې د دې عمل له مرتکبینو سره به قانوني چلند وشي. او په کورنیو خبرونو کې ورستای خبر ده چې په هرات کې د یوې ترافیکي پیښې له کابل نو نسو تنو مسافرو ته مرګ ژوبل اوخته. او همدارس د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د ترافیکي پیښې له کابل څلور ملکی وګړي ټپین شوې دي. لازا د رادیو څخه خبرونه اوري. هندي چارواکي وایي دوی د لری واټن وشتونکو یو توغندای چې اټومي سرګلوله لیکدوي او کولای شي د چین پلازمینه پیکینګ او نور لوی ښارونه په نخښه کړی ازمایلای دی. اګنی وی نن د هند په ختیځو سواحلو کې لویل ویلیر ټاپو څخه توغول شو. پاکستان ویلی چې د اګنی وی ازموینه د دواړو هیوادونو د موافقو په چوکاټ کې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم احمد خان نن په اسلام آباد کې په یو غونډه مطبوعاتي غونډه کې وویل د دې ازموینې په اړه پاکستان ته لمخکنه خبر ورکړل شوی و او دا د پاکستان او هند ترمنځ د شوي تفاهم سره په مطابقت کې شوې. هندي چارواکي وایي چې د اګنیوی توغندي هدف د یو با اعتباره دفاعي ځواک جوړول دي. د هند اټومي پالیسۍ بنسټ دا ژمنه ده چې هیڅ کله به لومړی برید نه کوي. چارواکي وایي سوریه او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده چې په دې هیواد کې پر اوربند څارنې لپاره به د هیواد ته نړیوال څارونکي استول کېږي. د سوریه لپاره د نړیوال استازي کوفی انان یو ویاند وویل چې په دې پروتوکول کې د څارونکو د اجراتو او د سوریه د حکومت پر مکلفیتونو موافقه وشوه. له دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي و چې ولسمشر بشار اسد د سولې د نړیوال پلان په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. ښاغلي بان همداراز غوښتنه وکړه چې د څارونکو شمیر دې له 250 څخه چې مخکې ټاکل شوی و 300 ته لوړ شي. د تاجکستان د خوجند ښار یوې محکمې نن 40 کسان چې په غالب ګمان د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور په حبس محکوم کړل. پر دوی تور لګول شوی. وبخی پر دوی لګول شوی تورونه وژنه د حکومت د نسکورولو لپاره له تشدد څخه کار اخیستل او په یو تروریستي سازمان کې غړیتوب ښودل شوی. تورن له اتو تر 23 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شول. د عراق له پلازمینې بغداد او څو نورو ښارونو څخه د نږدې لسو بمي چاودنو خبر ورکړل شوی. له شپږو ښارونو څخه چې بریدونه پکې شوي د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، خو له لومړنیو راپورونو ښکاري چې له شلو تر دیرشو پورې کسان وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. په اسرائیلو کې نن د هغو شپږ میلیونه یهودانو روح ته د درناوي مراسم پر ځای کیږي چې د نازیانو د واکمنۍ پر مهال په ډله ییز ډول ووژل شول. دا ورځ چې د هولوکاست په نوم یادیږي د اسرائیلو په کلیس کې یوه ډېره مهمه ورځ ده او هر کال په دې مناسبت مراسم جوړیږي. په اسرائیلو کې نن ځانګړي زنګونه ووهل شول او خلک د څو شیبو لپاره خاموش پاتې شول. او په اوکراین کې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو چې لا د مخه د حبس او کلنه دوره تیروي د نوې محکمې استماعي غونډه پیل شوه. میرمن تیماشینکو په 1990 او 1990 کلونو کې چې دا د ګاز د خرڅلاو د یو لوی شرکت مشره وه، د مالیه په نه ورکولو او اختلاس تور نه ده.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه لري. پرمانه خبری مجله کې اوریدل د ناتو عمومي منشي وايي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځای د بریدونه تنظیموي. په کابل کې د امریکا سفیر هم نن ورته خبره وکړه او ویل د افغانستان په سلورو ولایتونو کې د تیرې یکشنبې ورځې ډلې ځې حمله د پاکستان د نن پلان شوی. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وايي تر 2013 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو کوم پلان نشته. او افغان چارواکي وایي د غازو هغه نلیک ته چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان له لارې به هندستان ته تیریږي ډیر اندېښنه نه لري.
او پراندې چې د خواوی د امنیت په اړه اوس دومره نشته دی او خاصه شیش منګه په کینو لرو امیدوار یو چې دغه پروژه ډیر زر پیل شي.
او د پاکستان لوی درستیز وایي د سیاچین پر سر د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ حل ډیر ضروری دی. د ناتو عمومي منشي وايي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه د بریدونه تنظیموي. اندریس فوګ رسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یو کانفرنس په مهال نن د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د سیمې ثبات او امن د پاکستان په ګټه هم دی چې باید د سیمې اوږدمهاله امن یقیني کړي. سالم محمد صالح چې په بروکسل کې دی او په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي ورستي معلومات راوړي.
اندرس فوګراس موسن دغه څرګندونې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یو ځنې ټکي چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. رسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسې وروسته نړیوالو ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او سر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د نن ورځې د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوالو ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړې او دوی باوري دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالوېش سره سم وکولی سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وځپي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ساتره دغه د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر هم وایي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیرې یکشنبې ورځې ډلې حملې د پاکستان دننه پلان شوې وي. راین کراکر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسي ډلې حملې په میرامشا کې پلان شوې وي او حمله کوونکو یې د حقانی شبکې کسان وو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي وو چې د یکشنبې ورځې حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوې وي. اسدالله لودین له کابل اورباندې ریپورت لري.
په کابل کې د امریکا سفیر د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د ترهګرو د راننوتو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د پنځمې پورس خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت خپله د پاکستان او د سیمې د هیوادونو په زیان دی. راین کراکر د کابل جلال آباد ګردیز او پل عالم د تیرې یکشنبې ورځې حملو ته په اشاره وویل چې دغه ډله ییزې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې.
were responsible for these attacks. We know where these plans
د حقانی شبکه د دغو حملو مسؤوله وه. مونږ پوهیږو چې د دغو حملو پلان چیرته جوړ شوی و. دا پلان په افغانستان کې نه بلکې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړ شوی و. د دغې شبکې د زالو او خوندي ځایونو پر ضد باید اقدامات وشي، ځکه د دوی موجودیت افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او خپل پاکستان ته یو ګواښ دی. پاکستان باید په دې اړه اقدام وکړي او دغه اقدام باید د دې لپاره وي چې د وسلوالو طالبانو خوندي ځایونه راکم شي.
په دې ډلیزو حملو کې ټول حمله کوونکي چې شمېر شپږ دېرش کسه ښودل کېږي، یولس امنیتي سرتیري او څلور ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورني امنیت په کمیسیون کې وویل چې دغه حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. ښاغلي نبیل همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې اکثره دینی مدرسې تړل شوي او د یو نیول شوي وسلوال طالب له قوله یې وویل چې دا مهال د پاکستان په یوه مدرسه کې دوه سوه ځان وژونکي روزل کېږي. افغان حکومت او لویدیځ متحدون یې په وار وار له پاکستانه غوښتي چې په دې هیواد کې د ترهګرو ځالې وځپي او پرې نږدي چې وسلوال کسان افغانستان ته راشي، خو تر اوسه هم په پاکستان کې موجود وسلوال د افغان حکومت لپاره یو لوی ګواښ دی او د راپورونو له مخې په افغانستان کې اکثره حملې د پاکستان له خاورې پلانېږي. په ورته وخت کې افغان کتونکي وایي چې تر څو امریکا او افغانستان په ګډه پر پاکستان فشار رانه وړي، د دې امکان نشته چې پاکستان دې د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړي. افغان کتونکی احمد سعیدی وایي چې دا مهال د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي دریځ توپیر لري. نوموړی زیاتوي تر څو چې دا دریځ سره یو نشي، پاکستان به دې ته زړه ښه نه کړي چې د ترهګرو ځالې وځپي.
امریکایان غواړي چې پاکستان ته فشار ورکړي، اما دغه فشارونه هغه وخت به تر موثر وي چې دولت افغانستان هم لکه امریکایان غوندې داسې ستراتیژي داسې طرح داسې باور ولري. تر اوسه هغه کرزی دا بابت نه لري چې دغه تروستان له پاکستان نه راغلي. حتی هغه کرزی غیر مستقیم وایي چې دغه حمله شاید امریکایان بکړي. بیا نو تر هغه وخت پورې چې کرزی تروستان ته ورور خطاب کوي، ملي پولیس کې هم بد تاثیر کوي، په اردو کې هم تاثیر کوي، په امنیت کې تاثیر کوي. زما باور دا ده چې بهتر دا ده چې حکومت افغانستان د امریکایانو د غربیانو سره لاس یو کړي، پاکستان ته فشار ورکول شي چې ترستان ته نور حمله ونه کړي.
په کابل کې د تیرې یکشنبې ورځې حملې نوې بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته حملې شوې وې چې مسؤلیت یې تر ډېره د حقانی شبکې منلی دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د یک شنبې پورس په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حملې د دې سبب شوې چې امنیتي اقدامات ډیر زیات قوي شي او چټک شي. په دې لړ کې په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې دوی څلور تنه نیولې دي چې په غالب ګمان له پاکستانه افغانستان ته د حملو لپاره راغلي وو.
دغه څلور تنه مشکوک پاکستاني اتباع د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي له دغو څلورو تنو سره یې مخابرې او نور اسناد هم نیولي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامل سمنوال محمد غوث مالیار وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې دغه پاکستاني طالبان دي او په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لرلې دي. د امنیت د امر په وینا دغو کسانو څخه نورې پوښتنې ګروېژنې روانې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې څلور تنه مشکوک پاکستاني اتباع نیول کېږي. له دې مخکې امنیتي چارواکو په فراه ولایت کې یو کس چې ایران د تروریستي فعالیتونو لپاره روزلی و هم نیولی دی.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وی تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو کوم پلان نشته او تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغان ځواکونو شمیر 3,250 پاتې وي. سایمن ګیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د دریمې پروسې په اړه به د شیکاګو په کانفرنس کې خبرې کیږي. سلیم محمد صالح له بروکسل په همدې موضوع ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی سایمن ګس وی تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر کم نسی. یوازې به امنیتي وضعیت ته په پام سره د دې شمیر کمیږي. د نن په بروکسل کې د ناتو په عمومي مرکز کې ویل په دې اړه به بله میاشت د شیکاګو په کانفرنس کې خبرې وسي او د هغو هیوادونو شمیر به مشخص سي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرسته کوي.
Cost of the Afghan security forces would not go to $4.1 billion immediately after 2014.
They went to 2013 میلادي کال وروسته بنڅاپه د افغان امنیتي ځواکونو لګښت 4.1 میلیارډ ډالر ته ونه رسول سي، بلکې اټکل کوي چې د اندازې تبه په 2018 میلادي کال کې ورسیږي. د 2013 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو شمیر 3,500 وي، خو وروسته به شاید د شمیر کم سي. شاید په 2018 میلادي کال کې شمیر تر دې کم وي. دا به داسې پروسه وي چې په منظم ډول به امنیتي وضعیت په پام سره یې کتنه کیږي. که چیرې د اټکل خلاف امنیتي وضعیت ناسم وو او په 2018 میلادي کال کې امنیت هغه څه چې په پام کې دا ډیر واقعي او عیني نه وو، نو په کار ده چې پر خپل هغه ملاتړ کتنه وکړي چې افغان ځواکونو ته یې برابر وو. د ناتو ملکی استازي ویل 2,500 ته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول په وضعیت پورې اړه لري. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ډېر پرمختګونه هم کړي دي. د چیل افغان خبریالانو سره خبرې کولې وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال دویم پړاو ښه پرمخ ځي. دا چې درېیمه پروسه به په کومو سیمو او ولایتونو کې عمل کیږي په دې اړه به ولسمشر کرزی پریکړه کوي، خو په ډېر ګمان د شیکاګو په کانفرنس کې به دغه اعلان وسي. سایمن ګس په خپلو څرګندونو کې وویل چې هغه افراطیت چې د جګړې لپاره لکه اراده لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کېدای سي، دا ځکه چې افغان ځواکونه ډیر ښه سوي دي.
We do see a reduced capability on the part of the insurgency, but we don't underestimate the insurgency. It is still a resilient.
موږ وینو چې افراطیت کمزوري سوي دی، خو موږ اټکل کولای نو سو ځکه یو مسمم افراطیت دی چې باید په جدي ډول په وړاندې اقدام وسی. افغان امنیتي ځواکونو لزانه دا ورته شوډلې او کار کوي. په کابل کې د تیر یک شنبه پیښو ته په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې په ډیر موثر ډول اقدام وکړ، ډیر ښه عملیاتو په ځنګړي ډول چې زړه د پولیسو علی قد ای او علی کومندو ګرم دوی ډیر ښه سرتیری دي چې افغانستان باید تربان دی افتخار وکړي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې چې د ناتو عمومي مرکز هم پکې دی، له پرون راهیسې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو غونډه روانه ده چې د اجنډا په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د دوی روزنه او تجهیز دي. د دې ترڅنګ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ناتو او نور متحدانو د رول په اړه هم خبرې کیږي. د ناتو ملکی استازي وویل چې د افغان ځواکونو د تمویل لپاره به د شیکاګو په کانفرنس کې فیصله کیږي.
خبری مجله اوري. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په فوري توګه د هغو عکسونو چاپول غندلی چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو له جسدونو سره اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر هم په دې اړه بخنه غوښتې ده، وایي چې مخالفان د دې ډول عکسونو څخه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي. ښاغلی پنیتا ژمنه کړې هغو امریکایي عسکرو ته به جزا ورکړی شي چې له قانون او قواعدو څخه یې سرغړونه کړې ده. فرح هیواد په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې د لاس انجلس ټایمز په ورځپاڼه کې د 2 کالو زاړه عکسونه خپاره سوي دي، خو دغه عکسونه په ډیر حساس وخت کې، یعنی په افغانستان کې د قرآن شریف د نسخو له سوځولو وروسته چې په نتیجه کې یې ډیر خشونت رامنځته سو، خپاره سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د خپل حکومت په استازیتوب په دې خاطر چې یو شمېر امریکایي عسکرو په افغانستان کې د شورشیانو له مړو سره عکسونه اخیستي دي او خپاره سوي دي معذرت وغوښت، او زیاته یې کړه چې د دغسې عکسونو اخیستل د امریکایي ارزښتونو خلاف عمل دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی په دې اړه وایي په عکسونو کې د دغو عسکرو سلوک غیر مسؤلانه و. ولسمشر اوباما په دې اړه د تحقیقاتو د کولو امر کړی دی. د امریکن پروګرس په نوم د نړیوالو اړیکو د مرکز یو کارپو برین کولس وایي هر کله چې دا ډول تصویرونه چاپیږي او یا هم د افغانستان په جنوب کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه راپورونه خپره سي، نو د دوو هیوادونو امریکا او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا سبب وګرځي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره له دې چې وایي په دې اړه څېړنې پیل شوې دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال د دا ډول عکسونو څخه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي وایي
که ثابته سوه چې دا ډول تخلف سوی دی نو د دې کار عاملینو ته به سخته جزا ورکړل سي.
په افغانستان کې د نړیوالو قواوو عمومي قمندان جان آلن هم د امریکایي عسکرو دغه کار محکوم کړی دی. د ناتو ځواکونو په یوه اعلامیه کې د جنرال آلن له قوله ویل سوي دي دا کار په افغانستان کې د ایساب د قواوو پالیسي نه منعکس کوي. امریکایي مقامات په دې اړه تحقیقات کوي. درز د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په لاس انجلس ټایمز ورسپانه کې د دې عکسونو د چا په اړه وویل دا مسله په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ماموریت د ارزښتونو څرګندوی نه کوي. طالبانو د تیرې پنځمبې په ورځ په لاس انجلس ټایمز ورسپانه کې د دې عکسونو چاپول چې دوه کاله پخوا اخیستل سوي و غندلې دي او د انتقام اخیستلو ګواښ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اوس په امریکا کې دی چې د دغه هیواد له چارواکو او د کانګرس غړو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې چې تیرونه امریکا ته رسیدلې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی، د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی. په کابل کې د امریکا سفیر دا سفر ډیر مهم بللی او ویلي دي چې دا سفر به د دواړو لورو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پاړه د یو تفاهم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. خو خپل د سولې د عالي شورا مشرانو او غړو د دې سفر پاړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې سفر په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر د څرګندونو په اړه نور معلومات حمید محمد راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر په دې باور دی چې امریکا ته د سولې د عالي شورا د پلاوي دا سفر په یو مناسب وخت کې شوی او کولی شي د دواړو لورو ترمنځ د سولې د روانو هلو ځلو په اړه یو ښه تفاهم رامنځته کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا پلاوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګراسمن په بلنه د دغه هیواد په سفر بوخت دی. ریان کراکر چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی له یو شمېر جګپوړو حکومتي چارواکو او د کانګرس له غړو سره لیدلی دی. کراکر د سولې د عالي شورا د پلاوی دا سفر د امریکایي چارواکو لپاره یو ښه موقع بلله سو خپل په مستقیم ډول د هغو افغانانو نظریات واوري چې د سولې په بهیر کې ښکېل دي.
An extremely good opportunity for senior Americans both in
the wider the jackpot amerikai charwako la para ka pa ijraya aw ka pa muqannana quwa ke de ali chance de so da solid ali shura da gado la khwa pa mustaqim dawal wauri che da de ahdaf aw maqasid sa de aw da bahir pa sa dawal sara par maghzi دا د امریکایي مشرانو لپاره یو ښه موقع ده سو د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول لما او یا لکم بل چانه واوري له حق افغانانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي چې د سولې په بهیر کې ښکېل دي. دا سفر په مناسب وخت کې شوی او دا به د سولې د بهیر په اړه د دوړ خو ترمنځ د تفاهم پر رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د قطر بهیر د طالبانو لخوا له امریکا سره د خبرو له ځنډولو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې د قطر بهیر به بیا کله پیل شي، خو اوس وس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته یو سفر وکړ او په دې اړه د قطر له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغان چارواکو د څرګندولو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د قطر یو پلاوی کابل ته سفر وکړي او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي که دا پلاوی وکولی شي د امریکا په حکومت باندې د طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره کوم فشار راولي، نو د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
خبری مجله اوري.
د راپورونو له مخې د ټاپي د تړون په اړه په اسلام آباد کې تیر ورځ یو غونډه جوړه شوې وه او د دې تړون په اړه پکې خبرې شوې دي. د غازو دغه نلیکه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان له لارې هندوستان ته تیریږي 2015 متره اوږدوالی لري چې 1015 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان او هندوستان به د حق العبور په ډول هر کال افغانستان ته له 350 میلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکوي. معصوم میوند افغانستان د سوداګرۍ وزارت له ویاند وحید الله غازی خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورسخه د اسلام آباد د غونډې په اړه معلومات غوښتي.
تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې کارونه په چټکتیا دي، یعنې په 2012 کال کې باید د دې پروژې عملي کار پیل شي. همدې خاطر باندې په اسلام آباد کې غونډه شوې وه چې د افغانستان لوري پکې د معدن وزیر اشتراک کړی و، هلته د نورو هیوادونو چارواکي هم و او پاکستان ته به حق العبور ورکول کېږي.
د افغانستان ته د حق العبور موضوع تاسو یاده کړه چې پاکستان به یې هم ورکوي او هندوستان به هم د حق العبور ورکوي افغانستان ته. په مجموعي ډول افغانستان ته په یوه کال کې څومره حق العبور ورکول کېږي؟
دقیق معلومه نه ده، خو اټکل داسې دی چې له 350 میلیونو نه تر 350 میلیونو پورې په دومره مقدار پیسې به میلیونه ډالر به د کال افغانستان ته د حق العبور ورکول کېږي.
د دې ټاپې نورې ګټې عام افغانانو ته څه دي او افغانستان ته نورې ګټې څه دي؟ غازی خیل صاحب، چې د کار زمینه به برابره شي، افغانستان به له دې لارې څخه د ګاز صاحب شي، څه وایي؟
زه فکر کوم یوازنۍ لویه پروژه به دا وي په افغانستان کې. یوه تاریخي پروژه ده، اقتصادي پروژه ده، یوه سیاسي پروژه ده، یوه اجتماعي پروژه ده. ګټې په اقتصادي لحاظ باندې دا چې افغانانو ته به کې ډېر زیات کار پیدا شي او حق العبور پیسې به افغانستان ته ورکړل شي، او سیاسي ګټه دا ده چې د هېوادونو په لارې اعتماد سودا رامنځته شي او پاکستان به هم کوشش کوي چې په دغه منطقه کې چې له کندهار نه هلمند نه دغه نلیکه تېرېږي امنیت یې وساتي. همدارنګه چې دغه نلیکه امپلیمنټ کوي، یعنی د دوی په غاړه باندې وي چې دوی غځوي، هغوی به هم کوشش کوي چې سیمه کې امنیت کوي. سیمه یې لحاظ هم خلکو ته ډېر زیات کار پیدا کېږي او ډېر زیات خلک به مصروف وي، یعنې له 2000 تر 6000 کسان پورې خلک به په دې کې مصروف وي.
غازی خیل صاحب، افغانستان به د دغه تړون څخه وروسته د کومو شانو خاوند کېږي؟ مثلا یو خو هغه چې افغانانو ته تاسو ویل چې کار به پیدا کېږي، پولیسو ته هم، نور خلکو ته هم.
افغانستان اوس انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. تاسو پوهیږئ همدا اوس زموږ ډېره برېښنا له ترکمنستان نه، تاجکستان نه وارداتي برېښنا ده. افغانستان ته له دې برېښنا هم ترې اخلي، یعنې دلته غازونه به برېښنا هم تولیدوي، غاز به هم ترې اخلي. دا به ټول افغانستان ته ډېره زیاته ګټه ده، په ځانګړې توګه دغه ولایتونو ته چې افغانستان خپل انرژي دومره نه ده، دومره بنجونه نه دي چې ټول افغانستان ته د برېښنا ورکړي. نو د دغې پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان له دې غازونه انرژي تولید کړي او په اقتصادي لحاظ، په انرژي لحاظ باندې هم افغانستان ته ډېره زیاته ګټه رسوي. یعنې هغومره اندېښنې چې د پخوا وې د امنیت په اړه اوس دومره نشته دی، او خاص تشویش موږ پکې نه لرو. امیدوار یو چې دغه پروژه ډېره ژر پیل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل او افغان سوداګر وایي سره لدی چې د پاکستان حکومت په خپل خاورې کې د افغانستان ترانزیت ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې معلومات اوري. خو اوس دا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیاچین سیمې ته کله چې سفر وکړو، نن ورسره د پوځ مشر اشفاق کیانی هم و. دوی د سیاچین سیمې ته تللي، دا د واورو ډکه سیمه ده چې ډېر شمېر ځوانان پکې د واورو لاندې شوي دي، او په دغه سیمه کې د پاکستان جنرال، البته لوی درستیز، وویل چې باید زر تر زره د هند او د پاکستان ترمنځ د دې منطقې په سر باندې لانجې حل شي، او دا د دواړو په ګټه ده. سراج الدین زهیر په همدې موضوع له اسلام آباد ریپورت لري.
د صدر آصف علي زرداری سره د سیاچین گیاری سیکټر د دوري رستو سکردو هوائي ډګر باندې اسنو سره خبرو کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی ویلي دي چې پاکستان او هندوستان له سیاچین په شمول ټولې اولسي کښاله هوارول پکار دي، او دوی له ضروری ده چې د دوانو د بقا لپاره کوم اصول دي چې د هغې تر لاندې د امن سره اوسېږي. د ویل چې سیاچین سنگر د دوانو ملکونو لپاره ډېر سخت دی او په دې باندې ډېر زیاتې روپۍ خرچ کیږي.
دا یو ډیر سخت مشن دی زمون لپاره هم او د هغوی لپاره هم. مونږ غواړو چې د سیاچین دا مسله د هوار کړی شي، او دا حل کېدل هم پکار دی.
د پاکستان د دفاعي چارو تزیاکاران د جنرال اشفاق پرویسکیان دې بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکی د ریټایر بریګیډیر میموشان وپوښتل، نو هغه وویل
خبرې شوي دي او تقریبا فیصله به وشوه، او آخري وخت کې به هندوستان ترې د فیصلې نه انکار وکړو. نو دغه پوزیشن دی. نو اوس هم جنرال پرویز کیانی صاحب ویلي دي چې دا مسله چې کوم ده حل کول غواړي. نو د دې لپاره حل دا دی چې هغې د 1984 چې کوم پوزیشن دی هغې په مطابق وروسته لاړ شي.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیه کاره ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا دا بیان خو ډېر ښه دی، خو په موجوده صورت حال کې په دې باندې عمل کول ګران دي.
ساعت تا گورم شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د اخري خبري مجلې وخت را رسیدلې دی. ملیحا احراری قربانه ده او موږ ته به ووایي چې څه لري او په کومو راپورونو او په کومو موضوعاتو باندې معلومات راغونډ کړي.
تشکر فریده جان. معلومه شمه گزارش هایی که